مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر سلور بجې شوې دي. نن د شورو یا چهارشنبه ورځ او د 2015 کال د اپریل 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کوزل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د کورنیو او سیمه ایزو حالاتو خبرو. د مشال تر رڼا لاندې ژوندی بحث هم لرو، خو لومړی زموږ د همکاري انیسا اجمل نه خبرونه اورو.
په پیښور کې د طوفاني سیلې او باران له وجې متاثره شوي خلک وایي چې حکومت ورسره هیڅ مرستې نه دي کړي. په سعودي عرب کې د یوې ودانۍ د راپریوتو په پیښه کې د پاکستان لږ تر لږه 8 مزدوران وژل شوي دي. او ملګري ملتونه وایي چې په نیپال کې راغلي زلزلې 80 لکه خلک اغېزمن کړي دي. اوسته خبرونه تفصیل. په پیښور کې د طوفاني سیلې او باران له وجې متاثره شوي خلک وایي چې حکومت ورسره هیڅ مرستې نه دي کړي. د اتوار په ماښام په پیښور کې د راغلي سیلې او باران له وجې اغېزمن شوي خلک وایي حکومت یوازې د مرستو اعلانونه کوي خو ورکوي یې نه. د پیښور په واحد ګړی کې د یوې کورنۍ وو غړي وژل شوي وو. د یادې کورنۍ یو تن پرون مشال ریډیو ته وویل
زمونږ د کور بګې وو کسان مړ شو، شپږ زخمیان دي. حکومت د طرفه موږ سره نه امداد وشو، نه څه کاروي راله. دې رخ دې کې خیمې رالی، هغه کلو والا واس موږ له بېخي سره نه. وزیر اعلی صاحب هم راغلی او ګورنر صاحب هم راغلی.
بلخو د پاکستان مرکزی حکومت د هر وجل شوی کس لپاره 5 لک او د زخم شوی لپاره د 50,000 روپو اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت له دې زپل شوو خلکو سره د مرستو لپاره نن غونډه هم رابللې ده. د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ویلي چې پښتانه د کاشغر او ګوادر ترمنځ په لویه تجارتي لاره کې د بدلون پر ضد غبرګون ښایي. د خبرې د یاد ګوند مشرانو پرون مازدیګر په کویټه کې د یوې غونډې پر مهال وکړې. د یاد ګوند یو مشر زمرک اچکسی په دغه موقع وویل
ته صرف ګوادر ته ځان را رسې، ستا مقصد دا دی چې ګوادر آباد نه پنجاب آباد او د پنجاب دپاره دا منصوبه جوړه. نو موږ د دې سټیج سره نن تاسو ته دا وایو چې دا منصوبه به د پښتنو څخه تیریږي، که نه تیریږي نو د کالاباغ غوندې به دا منصوبه بیا نه جوړیږي.
د چین د کاشغر او د بلوچستان د ګوادر ترمنځ د دې تجارتي لارې لپاره لومړی داسې نقشه جوړه شوې چې په پښتنو سیمو تیرېدا، خو اوس د مسلم لیگ نون په مرکزي حکومت تور لګول کیږي چې دا لاره په پنجاب تیروي. بلخوا حکومت وایي چې په دې لړ کې د ټولو صوبو ګټې په پام کې نیولې دي. په سعودي عرب کې د یوې ودانۍ د راپریوتو په پیښه کې د پاکستان لږ تر لږه 8 مزدوران وژل شوي دي. په سعودي عرب کې د انجمن هلال احمر ادارې ویاند ویلي دي دا پیښه چې د ګل په ورځ د ریاض په شمال مغرب کې د قسیم په پوهنتون کې شوي د ملبې نه د 8 تنو مړي راباسلې دي. نوموړی وایي چې په دې پیښه کې یو بل تن هم وژل شوی دی خو دغه شناخت نه دی شوی. په پیښه کې شپږ تنه زخمیان شوي هم دي. د قسیم سیمې والي شهزاده فیصل ابن د پیخي د پلټ شهزاده فیصل د پیخي د پلټونو غوښتنه کړې ده. په کراچۍ کې نن نامعلومه وسلوالو په ډسو کې د کراچۍ یونیورسيټي یو پروفیسر وژل دي. پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې وژل شوی پروفیسر سید وحید الرحمن نومیده او نوموړی د فیډرل بی ایریا په سیمه کې نامعلومه وسلوالو په نخښه کړی دی. د کراچۍ یونیورسيټي ویان فاروق مشال ریډیو ته نن ویلي دي پروفیسر وحید الرحمن په کراچۍ یونیورسيټي کې د جرنالیزم د څانګې استاد و. د خیبر ایجنسی انتظامی چارواکی وایي د لواړګي په بازار کې د وسلو په یو دکان کې چاودنه شوې چې پکې څلور کسان ژوبل شوي دي. یو انتظامی چارواکی د نوم نه خودلو په شرط نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې دغه چاودنه نن غرمه د کریم شلمانی په نامه د یو کس په دکان کې شوې ده. د ویلي دي ټول زخمیان په سمدستي توګه د لنډي کوتل اسپیتال ته رسول دي. د قبایلي سیمو مشرانو د پارلیمان غړو له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې حکومت دې زر تر زره د اف سی آر په قانون کې بدلون وکړي. پرون په اسلام آباد کې د سیفران لخوا د فاټا د اصلاحاتو په اړه جوړ شوي دوه ورځني کانفرنس کې د فاټا مشرانو غوښتنه وکړه چې د پاکستان په کمی پالیسو او د فاټا په حق له اراکیدونکو فیصله او پالیسۍ کې د دوی هم شامل کړل شي او په اعتماد کې دې واغستل شي. د افغانستان په شمال ختیځ کې چارواکي وایي د سیمه کې خویدو له کبله لږ تر لږه 250 کسان وژل شوي دي. په سیمه کې چارواکو پرون مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمه کې د خویدو دا پیښه د سې شنبې په ورځ د بدخشان ولایت د خوخان ولسوالۍ په جرمي بالا سیمه کې شوې ده. چارواکي زیاتوي چې تر 200 زیات کسان له دې کلي وتلي هم دي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. فریډم هاوس نړیواله اداره وایي چې د نوو سختو قوانینو پلي کېدو او د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالي په 2014 کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي محدوده او په 13 یوه لسیزه کې تر ټولو ټیټې سطح ته راوستې ده. د فریډم هاوس په نامه څېړنیزه اداره چې مرکز یې په امریکا کې د نن یو تازه رپورټ خپور کړی دی چې پکې ویل شوی دی د نړۍ په 1300 هیوادونو سیمو کې په ځانګړي ډول په آذربایجان، عراق او سربیا کې د بیان او مطبوعاتو ازادي تر ټولو زیاته محدوده وه. په دې رپورټ کې ویل شوی دی چې بیلاروس، د روس تر ولکې لاندې کرایمیا، ایران، ترکمنستان او ازبکستان په هغه لسو هیوادونو سیمو کې شامل دي چېرته چې د بیان د ازادۍ په لړ کې حالات زیات خراب دي، او بیا د بیان د ازادۍ په حواله په بالکن هیوادونو کې په مقدونیا کې حالات زیات خراب دي. ملګری ملتونه وایي چې په نیپال کې راغلي زلزلې 8 لک خلک اغیزمن کړي دي. په نیپال کې دا زلزله د رواني میاشتې په 15 نیټه راغلي و چې نږدې 1400 کسانې وشلې دي. رپورټونه وایي چې 14 لک خلک خوراک ته اړتیا لري. په عین حال کې د پلازمینې کټمنډو په ګډون په نورو سیمو کې په زرګونه خلک د سړکونو په سنډو، په لارو او پارکونو کې شپې او ورځې تېروي. اور اوسته خبردار چې د نایجیریا پوسټ وای د بوکو حرام اسلامي سختدریزي ډلې پر ضد په عملیاتو کې شاوخوا 200 تختول شوی جنکه او 93 خزر خوشی کړي دي. خو د پوسټ یو ویان ویلي چې دوی د دې په خې پخلی نشي کولی چې آیا د خوشی شوی جنکه او مېرمنې رښتیا هم لاغو سخه دي چې بوکو حرام د تیر کال په اپریل کې په شمال کې لچې بوکلي تختولې وي. د غې پیخي نړیوال خبرګونونه راپرولې دي. د نایجیریا د استخباراتو چارواکي رويټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې دوی بنن لدې خوشی کړل شو جنکو او مېرمنو معلوموي چې آیا دوی تختول شوی او کای له وسلوالو سره ودونه کړی وو. هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. اس احمد الله تاسو ته د کرن صوبې او د موسم حال وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 1.25 روپۍ اخستل کیږي او 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.40 روپۍ او 1.50 روپۍ. یو پاونډ 1.55 روپۍ او 1.55 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20.80 روپۍ او 23.10 روپۍ. یو سعودي ریال 20.40 روپۍ او 20.40 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.10 روپۍ اخستل کیږي او 1.20 روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 13، په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 13، او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 9 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال تازه خبرونو رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري په پیښور کې په تیرو سیلابي بارانونو کې د متاثره کورنۍ او احال
دارا غورځېدلې وې. د دې ورونو ورونو مې دلان دی او باران او ګلې را ورېدلې وې. یوازې بیا غوږ داسې بار لاړم او په دې ګسو کې لګر نه ونه غوندې منې والی.
په کراچۍ کې نامعلومه وسلوالو د یونیورسيټي یو استاد په ډزو وژلې دي. په بلوچستان کې د گوادر کاشغر د لارې د بدلېدو خلاف مظاهره شوې.
دا مقصد دا دی چې گوادر آبادې نه پنجاب آبادې. نو موږ د دې سپېڅلې سره نن تاسو ته دا وایو چې دا منصوبه به د پښتنو سره تیریږي. که نه تیریږي نو د کالابا غونډې به دا منصوبه بیا نه جوړیږي.
او قبایلي سیمو کې مو د تعلیمي کمپاین نه خبرو.
دا ډېټا راښيي چې یاره ماشومان ستاسو په تعلیم کې څومره د اوټ آف سکول ماشومان چې کم دي، د 5 نوار تر 5 کالو پورې په دې کې کېږي او دا به داخلېږي.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پیښور کې د تیر اتوار په مخام توپانی باران د سلبیختو زیات کسان وجلی او له 200 نه زیات جوبل کړي وو. کسان حکومت د هر مرشوي کس کورنۍ ته د 500 لکو او هر جوبل کس ته د 500,000 روپۍ د ورکولو اعلان کړی. خو د پیښور یو شمېر اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي چې یوازې اعلانونه شوي دي، دوی سره عملاً چا تر اوسه مرسته نه ده کړې. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې ورسره دې مرستې وکړل شي. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورټ کې.
د پیښور په توپانی سیلۍ او باران کې د واحد ګړۍ د مسلم آباد د یوې کورنۍ و کسان وجل شوي دي.
زمان شاهد دی و کسان به جوابات شوي دي. هغه کې زما یو ورور دی او مخور ده. د رول میاسین نوم دی او د خور مې نخسار نوم ده. دو متر زامن دی دو متر لورګانی می چاچی نه زم بګی ګیرو ما هو تر هوته
او دغه کورنۍ یو بلتن بلال احمد مشال ریډیو ته ویل
دغه درې کمرې دی او درې ورونه میری پکې اور ادمه ګور لگا لگ دی دار پرې وته دی او بس چې مونږ رالو دا کورنه دار ګور دې دلې وې ته دی ورې ورونه ورونه می تلان دی او باران او ګلې را ورې دلې وې دا یو دی بیا غزه داسې بار لاړم او بلې ګسو کې لگا نه ونه غندې مننه والی او خلک را خبر شو او بیا دې
او د یادی کورنۍ یو بل تن باز محمد مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا گورنر او اعلی وزیر د هغوی سره د مالی مرستو ژمنه کړې ده خو په سمدستي توګه د حکومت لخوا د هغوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
زموږ د کور بګې و کسان مړه شو، شپږ زخمیان دي. حکومت د طرفه مونږ سره نه امداد وشو نه څه کاروي راله ډېره خدې کې خیمې رالی هغه کلو والا واس مونږ له بېخي سره نه وزیر اعلی صاحب هم راغلی او گورنر صاحب هم راغلی او حکومت د طرفه گورنر صاحب اعلان هم کړی دی، پیسو اعلان هم کړی دی، پنج پنج لاکھ روپۍ پیکس اعلان یې کړی، زخمیان ته دغه کړی دی.
او په پېښور کې د اغېزمن شوي سیمو ځینې نورو خلکو هم مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی سیمو ته یو شمېر حکومتي چارواکي راغلي دي خو په سمدستي توګه د هغوی سره څه مرستې نه دي شوي.
زوانو حسن نے جی مثال بر غونڈل ترا چھ کنا صرف اوگوری جرا کورا کو بس لٹ سو میرو واپسی کی خبر نہ کڑے کنا نہ سم دت میلا وشو نہ سم مخ ساغو نہ سو غیو نہ کڑے کنا زما ور رو پات چھ یو کنا او دوسرا مشم تو گوری غونڈ زخمی اندی پتہ لم غونڈ بوتلا خواگی لیلا سی نو شوی کنا دچا ڈنگی پر دچا اف پی اگ پر شو نہ دوبارہ بر ما بیا بوتلا
جی زما نو مجس خان یو یو کس تقریبا 2 لاکھ 3 لاکھ روپے تاوان شوی لازیت دا کم جی چھ مولڑ موجودہ دی کور کی مشم پات چھ وے دے او دا چھ غیر نور کوٹی موٹی سامان پریوته ده دل دل نور سوک دی زغه نه دی راغلی دی خو لکه وو کسان چې مړو واغ دي خلک ډیر لاړل خو دل سوک نه داړم بي تاسو خو چلته رااله
د مرکزی حکومت لخوا په دې توپان کې د وجل شوی کسانو لپاره د 15 لک روپو او د زخمیانو لپاره د 500 روپو اعلان شوی دی او صوبایي حکومت نن د چهارشنبه په ورځ د توپان لوجی د غیزمن شوی خلکو د مالی مرستو لپاره د کابینه خصوصي غونډه رابلل دی. ولام غوس مشال ریډیو په
اور اوریدونکو څنګه چې تاسو باورید د پیښور ځینې خلک وايي بارانو ترې خپلوان امړه او جوبل کړي خو مرسته ورسره نه دي شوي. یو شمیر کارپوهان وايي په نورو هیوادونو کې د قدرتي آفتونو د راتګ نه وړاندې د موسمیاتو ادارې وړاند وینی کوي او خلکو ته خبرداري ورکوي خو پښتونخوا کې د دې سهولت نشتوالي له کبله د باران زلزلې او سیلابونو د راتګ په وخت خلکو ته په لویا پیمانه تاوانونه رسیږي. په دې اړه نور تفصیل د رابعه اکرم خان ناورو.
د باران او طوفان له وجې مړه شوي او جوبل شوي خلکو لپاره د امداد اعلان وشو خو د ماهرینو په وینا چې په سرکاري ادارو کې د رابطو د کموالي او څه خاص منظمه پالیسي نه لرل له وجې زیات نقصانات مخې ته راځي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پېښور یونیورسټۍ د ډیزاستر منیجمنت مرکز مشر پروفیسر مشتاق احمد جان اویل چې پاکستان کې په کامی او صوبایي سطح د قدرتي افتونو د مخنیوي ادارو د موسمیاتو محکمې او د صحت ادارو کې هیڅ رابطه نشته. که په دې ادارو کې د رابطې نظام مضبوط وي نو داسې قسمه نقصانات به مخې ته راتله. د پوینا پکار چې د موسمونو اثرات په اړه ولس معلومات ورسول شي.
تاسو خلکو ته وایي چې دسی هواګانی بوي یا بدومره بارانی نو د دې مقصد څه دی؟ د مقصد دا دی چې تاسو خلکو ته دا هم کمیونیکیټ کړئ چې تاسو لګ احتیاط وکړئ. کلاو زګونو ته چرته بل بورډز وي، ساين بورډز وي، د بجلی پولو نه وي، ونی وي، هغه زګونو نه لګ ځان سایت تکې محفوظ مقامات ته لاړ شي. غټه مسله زمونږ دا اگر ډیزاستر ریسک کمیونیکیشن چې څه ته وایي یا پبلک انفارمیشن د عوامو د خبرداري سیستم هغه بالکل نشته.
هم په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د آفتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای په خوانی ویان عدنان خان مشال ریډیو ته وویل چې د قدرتي آفتونو مخنیوي ممکن نه دی خو حفاظتي اقدامات کېدای شي. د دې په وینا چې د خیبر پښتونخوا د آفتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای سره ضروري آلات هم نشته. دی وایي
د محکمې موسمیات کم راډار دی هغه د مارګلی د غرون نه دیخوا کار نه کوي. د ملکن ډیویژن، هزاره ډیویژن، د پېښور ډیویژن، د مردان ډیویژن، د کوهاټ ډیویژن چې څومره د موسم پیشنګوئی ده نو هغه په تخمینه باندې په اندازه باندې د دې لپاره کال 2000 لسم چې کوم سیلاب راغلی نو د هغې نه پس د صوبایي حکومت له اړخه دا یو تجویز ورکړی شو د خیبر پختونخوا حکومت لاړه چې په دې کې په چراټ باندې او په ملکنډ باندې داسې یو دوه ډاپلر راډار ولګی چې هغه د موسم صحیح صورتحال چې دی نو د مخکې نه پیشنګوئی کولی شي.
د ډیزاسټر مینجمنټ مرکز مشر پروفیسر مشتاق احمد جان زیاتوي چې په طوفانونو، سیلابونو او زلزلو کې نقصانات کمولو لپاره موږ د خپل قانون نه هم مدد اخیستی شو، کم کې چې ویلی شوي دي چې یو کور به څنګه جوړیږي. دی وایي
یو انجینیر چې ډیزاینینګ کوي، لے آؤٹ جوړوي، هغه به څنګه څنګه کوي، هغه محفوظی څنګه چې هغه که پرس کا هغه علاقه کې داسې قسمه حالات راځي لکه څنګه چې د خالی په ورځو یا که هلته زلزلې راځي یا که هلته سیلابونه راځي، مونږ دومره وسایل مونږ سره نشته چې مونږ پوره آبادی د یو ځای نه راواخلو هغه بل ځای ته شفټ کړو. مونږ دا کوي شو چې مونږ خلک کنوینس کوو ورسره زمونږ ادارې هغه پراپرلی امپلیمنټیشن کې داغه کوشش وکړي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د افتونو سره مبارزې ادارې د پی ډی ایم ای پخوانی ویان عدنان خان زیاته کړه چې په داسې حالاتو کې د یو تکړه فورس ضرورت وي. د ده په وینا چې په دې لړ کې د حکومت ته یو تجویز هم ورکړی و.
غټو کلاسونو طالب علمان دي لکه د دولسم او د څوارلسم نو د هغوی په کورس کې داسې یو شی شامل کړی شي یا هغوی ته داسې سره ټریننګ ورکړی شي چې هغه یو رضاکار دستې په طور کار کوي او داسې قسمه صحافت چې راځي نو په هغې کې دغه رضاکار چې دی فوري طور ځان رسوي.
د ماهرینو په وینا چې د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو لبه په خپلو پالیسیانو نظرثانی کول وي او قدرتي افتونو سره د مبارزې کامی او صوبایي ادارو په شمول نورې متعلقه ادارې به هم مضبوطول وي چې په داسې حالاتو کې کم نه کم نقصانات مخې ته راشي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا پرونی یو لوی مظاهره وشوه چې پکې د دغه ګوند مشرانو وویل دوی د گوادر کاشغر د لارې بدلیدل نه مني. د دغه ګوند مشرانو د هم ویل پنجاب د بلوچستان او خیبر پښتونخوا پښتانه وروسته پاتې کول غواړي، نو ځکه یې د گوادر کاشغر د دهلیز په خوانی لارې بدل کړه. دوی دا هم وایي چې د کالاباغ د اوبو د بند په سیر به د دې پروژې هم مخالفت کوي. نور تفصیل د کوټې نه د خدای نور ناصر ناورو.
دوی د پښتنو افغانانو پر وینو باندې پلکاو فوج جوړ کړي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکسای دی چې وایي پنجاب تل د خپل ګټو لپاره د پښتنو افغانانو په وطن کې اور بل کړی او ګټه یې یوازې یوازې پنجاب ته رسیدلې ده. دغه ګوند د گوادر کاشغر کوریډور له پښتون میشتو سیمو څخه د بدلولو پر ضد د سیشن په ماځګر د کوټې په هاکی لوبغالي کې یو لوی ولسی غونډه وکړه. د ولسی غونډې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی او صوبایي مشرتابه د سیمې پر پښتنو ژغ وکړ چې له پښتون میشتو سیمو څخه د گوادر کاشغر کوریډور پنجاب ته د بدلولو پر ضد سخت خبرګون څرګند کړي ترڅو د دوی په خبره پنجاب دې ته مجبور شي چې همدا کوریډور بیرته په همغه ځړه لار راولي. اصغر خان اڅکسی په خپل وینا کې وویل پنجاب چې په وښ په تکاله یو پښتون ته هیڅ ورکړی نه دی، نن یې د چین کوریډور هم پرې پرزو نه دی.
په وښ په تکاله چې ماته راکړی هیڅ نه دی، تاسو وړې ټول هرڅه دي بربادي په نصیب راکا، مرګ په نصیب راکی، خو چې نن چین پیسې لکی د وښ په تکاله بعد یو پیسې لکی گوادر ته ځان رسي او لیکل وطن زما ته کی زما د لارې تکول غواړي. دی وای نه دا امن نشته.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر د پاکستان پر مرکزی وزیر احسن اقبال ژغ وکړ چې هیڅ قوت به د پښتنو له خوښې ماسي وه همدا کوریډور پای ته ونه رسوي. د اصغر اڅکزي په وینا دوی ته وړاندې هم د غدار نمونه ورکړل سوي او بیا هم له دې نمونو او تورنو نه ویریږي. اصغر خان اڅکزي په دې ولسی غونډه کې اعلان وکړ چې د مې د میاشتې په شپږمه نیټه چې مرکزی وزیر احسن اقبال به کوټې ته راځي، دوی به یې پر ضد په کوټه کې کاربندیز کوي. له دې سره دغه ګوند د اسمبلی غړي انجینیر زمرک بیا وویل که د کاشغر گوادر همدا کوریډور له پښتون میشتو سیمه څخه تیر نسونو، د ته په خبره د کالاباغ ډیم پروژې غونډې به د تل لپاره دا پروژه ختمیږي.
ته صرف گوادر ته ځان را رسوي، ستا مقصد دا دی چې گوادر آباده نه پنجاب آباده او د پنجاب د پاره دا منصوبه جوړه. نو موږ د دې سټیج سره نن تاسو ته دا وایو چې دا منصوبه به د پښتنو څخه تیریږي، که نه تیریږي نو د کالاباغ غونډې به دا منصوبه بیا نه جوړیږي.
د عوامي نېشنل ګوند لخوا په دې ولسی غونډه کې د بلوچستان پاکستان په صوبایي حکومت او په خاصه توګه د پښتنو پر ملت پال پښتونخوا ملي عوامي ګوند باندې هم سختې نیوکې وسوې او په یاد ګوند یې غږ وکړ چې د کوریډور په دې ستونزه کې د پښتنو د نمایندګۍ حق پر ځای کړي. د ویلو وړ ده چې په دې وروستیو کې چین تر ګوادر بندر پورې د کاشغر ګوادر کوریډور په نامه د یوې پروژې اعلان کړی و چې په لومړي سر کې به همدا کوریډور د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو او خیبر پښتونخوا څخه تیریده، خو وروسته د پاکستان واکمنو د دې لارې پر ځای دا کوریډور پنجاب ته بدل کړ چې پر ضد یې د عوامي نېشنل ګوند په شمول یو شمېر نورو ګوندونو هم احتجاجونه کړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د قبایلي سیمو مشرانو او د پارلمان غړو له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې د پاکستان په کامی پالیسو او د فاټا په اړه هر کېدونکي فیصله او پالیسۍ کې دي دوی شامل وي او په اعتماد کې دي اخلي. دوی دا غوښتنه د فاټا د اصلاحاتو په اړه په یوه غونډه کې کړې ده. نور تفصیل د اسلام آباد نه د سراج ظهیر په دې رپورټ کې.
اسلام آباد کې د نهې په ماښام د صفرن وزارت لخوا د فاټا اصلاحاتو په اړه تابعه شوي دوه ورځني سیمینار کې د قبیلي سیمو سینیټرانو او د قومي اسمبلی غړو له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې حکومت دې زر تر زره په اف سي آر کې بدلون وکړي او د فاټا لپاره چې کومې فیصلې کیږي په هغې کې دې د فاټا مشران او د پارلیمان غړي شریک وي، ځکه چې د قبیلي سیمو په مسلو باندې دوی په خشن پوهېږي او دوی دغه مسلې د قبیلو د دود دستور مطابق هوارولی هم شي. په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د کورمی ایجنسی نه سینیټر سجاتوري وی
مو خپل ډیمانډ داو دا ټولو پارلیمنټیرینز مو خپل دا سوچ دی چې مشران یا پارلیمنټیرینز ضروري دی چې د دې ایسا جوړ شي ویلې چې ځنا مسلې د سړي تاسو ته پته ده ایف سی آر ډیر ځات نن دا قانون دی د دې شک نشته خو د کی د په کور د چینجز وشي او د کوم سپریم کورټ دی یا های کورټ دی کوم پولیټیکل فیصله کوي هغه پولیټیکل فیصله په خلاف کمیشن چا ته خو نه و هغه په کور کوټا چیلنج کولی پر هغه کې او دي کې به مو ټول کومونه ته دي ټول کوم عوام ده او می راي به وکي ضرور شاملو مو هو دې ته دا پروپوزل یا ور کو ستا سلوړ شي په کار دي په هغه په ور کې یا دي په خلاف ریفرندم مو کوي.
همدا شن د قبایلی سیمه خیبر ایجنسی نه سنټ تاج محمد افریدی مشال ریډیو ته وی چې وړاندې وختونو کې هم د فاټا د پارلیمان غړو او مشرانو دا غوښتنه کړي چې قبایل په کامی بهر کې شاملولو لپاره باید چې دوی په کامی پالیسو جوړولو کې هم شریک کړي شي. نوموړی زیات کړه
پارلمنټری لکشان نو ټول اوسه پارلمنټری دی هغه خلاف احتجاج هم کړو هغه بایکاټینګ کولو د اسمبلی کې په کار دی چې په ریفارم بارا یا په پاتا کې اپریشن کیږي یا هر څه چکیږي دا باندې د پاتا پارلمنټری دی په اعتماد کارسته کیږي خو دا حقیقت دا د واحد یو اجلاس او پورن چې کوم ریفارم بارا کې چې ټول د پاتا پارلمنټری هم کې انویټ کړو پاتا پاکستان څومره پولیټیشن دی هغه په دې قبایلو په هغه باندې قبلی روایت احترام نہ کہیں نو اگے وجہ باندھے دا پارلیمنٹرین دے دس چیز میں یاو اخکڑی ہو
کلی چی مشال ریڈیو پدی اڑ د فاٹا نہ د حکومتی ڈلی د قومی اسمبلی غڑی محمد نذیر نو پختل نو ہغه وچ دا سیمینار د سفرن وفاقی وزیر عبد القادر بلوچ د فاٹا د مسلو د حل لپاره راغختے وو چی د ضرب اعظم اپریشن رستو د متاثرین واپسی او د ہغوی جون معمول اڑختا راوستو لپاره کوم اقدامات وکلل شی، خو پدی موکا د قبیلی مشران لخوا دا غختنه هم مخیتا راغ د کومې لپاره چې بدوی د وفاقي حکومت سره خبرې کوي. نو موري وي
خبر دا دو چې پرین چې ما د دوی رځ سیمینار وشو یا هر څلیخ خپل خپل راي مخبل راي خدا غوا چې پټول نه مخشه دا خار خپل خپل چې مخال متاثر شوی دی خیبر ولا دی نار ولا دی سوت ولا دی دا خار د خپل خپل علاقې ته چکل او پاشي لور شي عزت مر طریقا سره پان اورسته دا خبرې چې کې مې دي دا ور خبرې دي امن بهار شي د دې پر کوشش پکاره چې بيزو علاقې چې ما مې دین دي خصوصا د میر مسلمان اغینا یو پر پرسنل مشوره وغاسري اغینا بعد یو گرین جرګه جوړ شي د جرګې متعلق کی مو فیصله ای باقی و د میز ټوله پټې امسا خیروی
د ذکر د چیت سیمینار کې د خیبر پښتونخوا د گورنر سردار مهتاب احمد خان او د سفرن د وفاقي وزیر عبد القادر بلوچ نصر بیرا د خیبر پښتونخوا په خوانی گورنر اویس احمد غنی او نور یو شمیر مشرانو ګډون وکړو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غږی په قبایلی سیمو کې د انساني ژوند د پرمختګ کمی ادارې ان سی ایچ ڈی د فاټا سیکرټریټ د تعلیم د سانګې سره په همکارۍ په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو یو کمپین شروع کړی دی. په دې اړه زموږ همکار منور شاه د قبایلی سیمو لپاره د ان سی ایچ ڈی د مشر ظاهر شاه سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې دغه کمپین اهداف څه دي.
یو لک او درې ډېر ماشومان هغه ماشومان پکې د شوي
کم چې مونږه د سروې په 2011 کې کوم سروې شوی و په نه یونټو کې دا د مطابق په دې کال کې چې کوم زمو ماشومان دي نو هغه مونږه یو لک او 30 زره په ګوته تللي دي. دا ماشومان به ان شاء الله ټول د ایجوکیشن ډپارټمنټ سره به ان سی جی مرسته کوي په مختلف ساحو کې او دا ماشومان به مونږ بیرته سکولونو ته داخلو چې د هغې عمر د 15 تر 20 کالو پورې دی.
جی بالکل ظاهر شاه صاحب، تاسو په سر کې وویل چې په قبایلي سیمو کې خواوشا 100,000 ماشومان د سکولونو نه بهر دي او تاسو به یې د دې کمپاین په ذریعه په سکولونو کې داخلوئ. دا اهداف به تاسو په څه طریقه ترلاسه کوئ؟
زموږ طریقه کار دا دی چې انشاءالله موږ ساحې ته ځو او دا جرګې به کوو، هغه مرکې به کوو، ټول په کوم کلسټر کې په کوم ایریا کې چې کوم ماشومان په ګوته دي، د هغې مشران او د جومات استادان او علما او د هغه کوم رضاکار ولنټیر چې دي هغوی به دا ټول ماشومان چې کوم دی سکولونو ته راولي او داخلي دی. په دې سلسله کې مونږه که تاسو وګورئ په خیبر ایجنسۍ کې باقاعده واک وشو او دغه واک چې کوم دی په هغې کې ټولو خلکو برخه واغېستله او مونږ راووتلو او د سکول ماشومان هم په هغې کې مونږ سره شامل وو او هغې وګرځېدل او خلکو کې مو دا آګاهي پیدا کړه چې روره دا زمونږ ذمهواري ده او دا به مونږ دا ماشومان به چې کوم دی مونږ سکولونو ته راولو او داخله وګ.
ظاهر شاه صاحب، په قبایلي سیمو کې معلومات راغونډول اهم لویه مسله ده، تاسو د سکول د عمر ماشومانو په سکولونو کې د نه داخلېدو د معلومات څنګه ترلاسه کړي؟
ګورئ مونږ یو سیستم د کمپیوټرایز جنریټ کړی دی چې دغه ماشومان د دغه سیستم کې دننه راشي او په ګوته شي او بیا هغه ماشومان چې کوم ماشومان نوي پیدا شي ماشومان دي هغه هم مونږ په ګوته کړو او د سیستم کې وایو چې دا سیستم چلیږي او هر کال مونږ ته دا ډیټا راکوي چې یاره ماشومان ستاسو په کال کې څومره روان کال کې به تاسو ته څومره ماشومان د آوټ آف سکول ماشومان چې کوم دي د 15 تر 20 کالو پورې په ګوته کېږي او دا به داخلېږي. دا کلچر ډیول کول چې کوم دی په ایجوکیشن ډیپارټمنټ کې دا یو ډېر افیکټیو رول ایم سی جی په دې کې ادا کړی دی او اوس هر یو د ایجنسی ایجوکیشن افسر ماشاءالله هغه ته یو ټارګټ ورکړی شوی چې دا ټارګټ پکې
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان سی آر په پاکستان کې د امریکایي سفارتخانه په مرسته 13 ورځ د راه پروجیکټ تر لاندې په پینډي او ټکسلا کې د دوه تعلیمی منصوبو پرانیست کړی ده چې دغه منصوبو نه به اتلسنی مساو د پاکستان او افغانستان زده کوونکو ته ګټه رسیږي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورت کې اورو.
د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر په پاکستان کې ترجمانی دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې د امریکای سفارتخانه په مرسته یې په پنجاب صوبه کې د تعلیم په و منصوبو کار شروع کړی دی او په لومړی مرحله کې د پینډي او ټکسلا د دوه سکولونو په پراختیا کار پیل کړو او دا منصوبه به د روان کال اګست میاشتې پورې سرته ورسول شي.
په راولپنډي او په ټکسلا کې تقریبا 2 ملیون ډالر پروجیکټ دی. د دا پروجیکټ انډر به په دا سکولونو کې نوي کلاس روم جوړیږي، واش روم جوړیږي، ماشومان ته د څنګه د اوبو د پاره به فیسیلیټیز او کال کیږي او سره او سره ټیچرز ټریننګ باندې هم فوکس دی. او دا هغه د ګورنمنت اف پاکستان سکولونه دي چې افغان مهاجرین ته هم اډمیشن او کال کیږي. نو فی الحال دا پروجیکټ په سیکنډري سکولو کې دی یا په پرایمري سکولو کې او فوکس یې دا دی چې افغان پاکستانی سکولونو کې اډمیشن او کال کیږي، هغه سکولانو باندې فوکس وکړو.
مشال ریډیو سره خبرو کې د افغان کډوالو لپاره په اسلام آباد کې کمشنر عباس خان وویل چې د راه پروجیکټ دوه مقصد دي، یو خدا چې هغه سیمه چرته چې مخکې افغان کډوال میشتو او دوی لوجه چې ځایی بنیادی ډانچې ته څه قسمه زیان رسیدلې وو نو پاکستان حکومت د یو ان ډی پی په مرسته په دغه سیمو کې کار کوي، او دویم دا چې هغه سیمه چرته چې اوس هم افغان کډوال میشتي او هغوی پاکستانی سکولونه او هسپتالونو ته ځي نو د یو ان ایچ سی آر او نورو متعلقه محکمو په مرسته په دغه سیمو کې پرمختیایي کارونه روان دي. د یوې پوښتنې په جواب کې دنیا اسلم خان وویل چې راه پروجیکټ تر لاندې په ټول پاکستان کې په مختلف منصوبو کار روان دي او یو شمیر امداد ورکوونکي ملکونه د مختلفو منصوبو لپاره ورته فاندز ورکوي.
راحت ایجوکیشن سیکٹر دی، هیلث دی، واټر سینیټیشن دی او لایولیهود کمپوننت دی. دا پروجیکټ د 2009 کال څخه شروع شوی دی. د نن ورځې پوری 3500 پروجیکټس په پورا پاکستان کې دي. دا پروجیکټ پاکستانیان او افغانیان دواړه بینیفیټ کیږي. زیاتره فوکس په خیبر پښتونخوا کې دی. په دې سال ته 1 ملیون افغانان اوسېږي. بیا دویم نمبر باندې بلوچستان کې دی پروجیکټ، درېیم نمبر کې په سندھ او پنجاب او فاٹا کی ہم ستا دا پروجیکٹ
د یو این ایچ سی آر تر مخه د 2012 کال ستمبر میاشت راه سے امریکی حکومت پاکستان کے دراہا پروجیکٹ لپاره 9 ملین ڈالر اور کڑی دی او دا محل پٹول ملک کے پچلویخت منصوبو کار روان دے چترینا قریبا 3 لاکھ پورے پاکستانیان او افغانان گٹھ پور تک وی صرف د تعلیم پ شعبہ کے د یاد ملک پمرستا پا پاکستان کے پنولس منصوبو کار روان دے چترینا 2 لاکھ افغان طالب علمان او 350,000 پاکستانی طالب علمان معیاری تعلیم حاصل وی احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد
تاسو مشال ریڈیو ته وګورئ د مازیګر 4:30 شوې دي لړ خبرونه د انیسا اجمل ناورو
په پیښور کې د طوفاني سیلې او بارانونو له وجې متاثره شوي خلک وایي چې حکومت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. د اتوار په ماښام په پیښور کې د راغلي سیلې او باران له وجې اغېزمن شوي خلکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې حکومت یوازې د مرستو اعلانونه کوي خو ورکوي یې نه. بلخوا د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت له دې ځپل شوو خلکو سره د مرستو لپاره نن یو غونډه هم رابللې ده. د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ویلي دي چې پښتانه دي د کاشغر او ګوادر ترمنځ په لویه تجارتي لاره کې د بدلون پرته خبرګون ښیي. د خبرې د یاد ګوند مشرانو پرون مازدیګر په کوټه کې د یوې غونډې پر مهال وکړې. بلخوا د پاکستان حکومت وایي په دې لړ کې د ټولو صوبو ګټې په پام کې نیولې دي. په کراچۍ کې نن د نامعلومو وسله والو په ډزو کې د کراچۍ یونیورسټۍ یو پروفیسر وژل شوی دی. پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې وژل شوی پروفیسر سید وحید الرحمان نومېده او د کراچۍ په فیډرل بی ایریا کې وژل شوی دی. په سعودي عرب کې د یوې ودانۍ د راپریوتو په پیښه کې د پاکستان لږ تر لږه 8 مزدوران وژل شوي دي. په سعودي عرب کې د انجمن هلال احمر ادارې ویان ویلي دي دا پیښه چې د ګل پرست ریاست او شمال مغرب کې د قسیم په پوهنتون کې شوي د ملبې نه د 8 تنو مړي راباسلي دي. د قسیم سیمې والي شهزاده فیصل ابن مشال د پیښې د پلټنو غوښتنه کړې ده. د قبایلی سیمو مشرانو د پارلیمان غړو له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې حکومت یې زر تر زره د ایف سی آر په قانون کې بدلون وکړي. پرون په اسلام آباد کې د سفران لخوا د یوې غونډې پر مهال دا خبرې وشوې. فریډم هاوس نړیواله اداره وایي چې د نوو سختو قوانینو پلي کېدو د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالي په 2014 کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي محدوده او په تیره یوه لسیزه کې تر ټولو ټیټې سطحې ته راوستې ده. ملګری ملتونه وایي چې په نیپال کې راغلي زلزلې 80 لاکھ خلک اغېزمن کړي دي. په نیپال کې دا زلزله د روانې میاشتې په 15 نیټه راغلې وه چې نږدې 4000 او 4700 کسان یې وشلي هم دي.
لړ خبرونه مو زموږ د همکارې انیسا اجمل ناوریده. اوس هم د مشال ته رڼا لاندې ژوندۍ بحث تر ازو کوربه زموږ همکار عبدالحی کاکړ دی.
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال تران لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومنې. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د هند ورځنی سفر تر سره کوي. هلته د دې هیواد له ولسمشر پرناب مکرجي لومړي وزیر نریندر مودی او یو شمیر نورو لوړپوړو سیاسي او پوځي چارواکو سره لیدلې دي. د دې سفر ارزښت دا دی چې په واقعي تر راتلو وروسته دا د نوموړي د هند لومړی سفر دی. بل ارزش په دې کې دی چې پاکستان د افغانستان او هند پر سفر ډیر حساسیت ښودلې دی او له وخت راځي شوي. خو دا اشرف غنی باندې داسې تنقید کیږي چې په واقعي تر راتلو وروسته له اسلام آباد سره اړیکې تودې شوې دي خو هند ته شا کړې ده. خو اوس چې د نوموړي د هند په سفر تللې هلته لیدلې له مشرانو سره نو په داسې وخت کې آیا د افغان مشرتابه له پاکستان سره د بیا پخلاینې په عمل کې چې کومه توقع وه آیا هغه ناهیله سوی دی چې د سبب سو چې هند ته لاړ سي او ورسره ځینې نورې پوښتنې په دې رڼا ته مشال تر رڼا لاندې بحث کې څېړو. راسره میلمانه به له اسلام آباد څخه د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر صاحب او داشان په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپو محب الله شریف صاحب وي. تاسو دواړو قدرمنو میلمنو ته هرکلی کوم. محب الله صاحب ماخل په لائن باندې دی. محب الله شریف صاحب تاسو ته هرکلی کوم. هلو ډیر مننه محب الله شریف صاحب. لومړی پوښتنه زما بداوی چې تر دې لمخه چې ازمور بل ملما ایاز وزیر صاحب هم را سره په لاین باندې سي د چې بو کوچ شي لاړ بسو د ډاکټر اشرف غنی چې د هند له وزیر اعظم نریندر مودي سره د سیشمې پرځ کم کډه خبري غونډه کړې و د هغه جزئیات ته هم له هغه ځخه خبره پیل کو او په هغه کې به ځینې پښتنې ویچرا ولاړې شي هغه بو کو کستا سو اجازه وي اول بلار سو د ډاکټر اشرف غنی د خبرو ته تاسو راځئ چې اول دغه خبري واورو
د ترګری
باید هرو مرو مخ ونیول سي او ور باندې قابو ومندل سي موږ هوډمن یو چې افغانستان به د ترګری لپاره په قبرستان اړو زموږ شمنتیا یا عزم ته باید په ټیټه سترګه ونه کتل سي او موږ ته به شکست را نه کړل سي چې یو چاته تسلیم سو که د ترګری مخ نیول وي او که د دغه ناروغي علاج کبل وي نو له جرړې د استلو لپاره د سیمیزي همکاري د سولیز چوکاټ ضرورت دی ترګری په شاوبت کې نسی وشل کېدلای موږ په سیمیزه او نړیواله کچه د دې عمل یا پدیدې د مخنیوي لپاره باید یو درځي موقف ولرو او سره یو موټی سو دا ډاکټر اشرف غنی چې د سیشن پروژه د هند له لومړي وزیر نریندر مودي سره په غډه خبري غونډه کې د ډیرو نورو خبرو ترڅنګ دا خبري موکې محبوبلا شریف سی تاسو په دې کې یو مهمه خبره چې اشرف غنی بهر ټول مهم دي یو خبره دا چې په پاکستان باندې دا تور لګیږي چې ش او بد طالب کې فرق کوي نو تاسو په خیال باندې تر دې لمخه تاسو پښتنو کوم ایاز وزیر صاحب را سره د ټلیفون په لاین شو ایاز وزیر صاحب تاسو هر کله کوم
مرحبانی آبادوس
خوشحال اوس ایاز وزیر صاحب ما پښتنه وار لمخه له محب الله شریف صاحب زخه کوله که تاسو اجازه وي زبلاغه پښتنو کوم محب الله شریف صاحب په دې کې یو مهمه خبره اشرف غنی دا وکړه چې په شاوبت طالب کې به نور فرق نه وي او دا تور په پاکستان باندې لګیدلې داسې خبره د هند په پلازمینه کې کول د دې څرګندوي خو نه کوي چې افغانستان اوس هم پر پاکستان باندې تر اوسه پوری ډاډه نه دی چې هغه د سولې په عمل کې مخلصه نه دی
په دې ډول باندې غیر مستقیم ډول باندې همدغه څه چې تاسو اشاره کوئ چې افغانستان حکومت د افغانستان ولس تر اوسه پورې د همدغه موضوع لري نه عامه دی او پاکستان د ریسته چې هر ځل ګوري چې د ټولې په ارتباط کې په ټول موضوعات کې وي هغه په زیاته بریده پورې شکلي وي او داسې عملي ګامونه وشي چې د افغانستان ولس له هغه سره خلاص شي چې تر اوسه پورې خلاص باندې او هر څه د سیو غم او لري چې هر اور د خونه او خاور په دې باندې لري د فکر کوم هغه اشرف غنی په ډېر احتیاط باندې هغه څه پښتون ته ورسول چې د هند افغانستان او په سیمه کې د نورو یو پښتون یو تشویش دی او دا په مستقیم ډول باندې د دې راکېږي چې هغه په دې باندې ډېر ډېر خبرې شي او په تفصیلي ډول باندې به حل لري چې هر وخت لکه ورسکي د فکر کوم دا هر څه چې په ټول مالا باندې پاکستان دا ساري کې باندې د سره کتل او د دې د دې چې په سینا او د ګاونډي هیوا د ترتیب باندې په باندې تشویش نه دي
مننه محب الله شریف صاحب تاسو ته راځم ایاز وزیر صاحب یعنی همدغه خبره تاسو ته چې د هند په پلازمینه نوی ډیلی کې د اشرف غنی چې په پاکستان کې ډیر مقبولیت وموند ځکه چې د پاکستان په خوانی فوجي مشر جنرال مشرف هم ویلې چې پاکستان په کار دی له اشرف غنی سرکار وکړي چې دا ډیر ښه سړی دی مخلص دی او څه غواړي نو په داسې حال کې داسې خبره کول د شوبت طالب فرق کول چې دا یوازې په پاکستان باندې دا تور لګیږي د شوبت طالب نو دغه تاسو ښکاری چې کم یو اعتماد سازي سوی ولا دا هغه ته یو قسم ټکان دی یو درز دی یو جټکا دی
ګور عزت داسې ورته ځکه نه ګورم چې پاکستان په خپل هم ویلي دي چې اوس په پاکستان کې موږ شو بد طالب نه پرېږدو ملیټنټ چې هر څوک ته ساری مطالب وو ملیټنټ شو بد ملیټنټ نشته ملیټنټ از ا ملیټنټ چار چار توی هغه ویلي دي او ویایي چې په یو ځای کې هم نه پرېږدو د افغانستان افسران دا خبره په ډاګه کړې ده
او اشرف غنی صاحب د هند په خاوره کې دی چې هند هم همیشه په پاکستان تور لګوي چې دا دهشتګردي اتا طرفه ماته راځي حالانکه خپل کور هغه هم نه ګوري نو هغه خاوره یې هلته به دا خبره ضرور شوې وي ضرور به مخې ته راغلې وي نو په هغه لړ کې به اشرف غنی صاحب دا ویلي وي چې ښه او بد تعلق نشته ظاهره خبره ده مقصد یې د یا اشاره د پاکستان طرف ته دا خو په پاکستان کې دا خبره آلریډي په ډاګه شوې ده چې ښه او تعلق نشته خو اوس د هغه دپاره عملي ګامونه اخیستل چې شروع هم دي اخیستي هم دي نورې پر مخ بیول ضروري دي خو د هغوی دپاره د دواړو قواو د فوجي قواو جرنیلان په افغانستان کښې هم په پاکستان کښې هم ملاقاتونه کړي دي نو د ډېر وخت دا په یوه بل باندې شک چې را روان دی یا کم از کم د دیارلس کالو شک چې دی دا په دوی ورځې په سیاسي توګه خو ورکېږي خو انډرګراوند چینجز چې راځي هغه لږ وخت اخلي نو ګمان کوم چې پاکستان به دا وار بیا هغه غلطۍ نه کوي چې مخکې کړي
سمه ده ایاز وزیر صاحب مننه تاسو ته راځم محبو الله شریف صاحب یو بله پوښتنه د دې سره دا راپورته کېږي چې د نریندر مودي په دې خبرې غونډه کې چې څومره خبرې ما هلته واورېدې د خبرې غونډې پر موقع هغه کې داسې په افغانستان کې د سولې عمل د پاکستان د ترهګرۍ په اړه باندې خبرې یا خو بیخي نه وي او چې وې هم ډېرې داسې مبهمه وې ټول زور پر دې وو د افغانستان او د هند په اقتصادي همکارۍ پراخولو باندې ولې ستاسو په خیال باندې ولې نریندر مودي له دې موقع ګټه یا استفاده نه وکړه چې دغه خبره چې له موقع فایده واخلي او پاکستان په یو شکل نه شکل کې یا ترګري په یو بل شکل کې یاد کړي د دې شاته تاسو یعنی موږ څه اندازه یا څه څېړنه کوئ سو چې څه کېدلای شي
وینا ما هم د مودي له وینا څخه تر پایه پورې واورېدله خو کښنې دا و چې او انتظار مې هم دا و چې دی به له دې فرصت نه استفاده کوي او د اشرف غني د ګډې ګرځېدلې سفر نه دی داسې خبرې کوي چې هغه د پاکستان په ضد وي او د پاکستان په ارتباط باندې د هند د پخواني دریځ په شکل باندې یو تیز دریځ په ځانګړې توګه د بي جي پي د ګوند د یو مشر په حیث باندې د دی د پاکستان په ضد سکون د اعلان وکړي خو د توقع په خلاف باندې دې درته نریندر مودي ډېر محتاطانه دریځ درلود او ټول کوشش یې کاوه چې خپلې خبرې په غیر مستقیم ډول باندې هغه هم ډېر اغزي لرونکي نه بلکې په نرم شکل باندې مطرح کړي زه فکر کوم چې افغانستان او هند بالاخره د یو ښه ګډ دریځ طرف ته تللي دي او په داسې ډول باندې دا مسله مطرح کړي چې د پاکستان سره په زیاتې توندو خبرې د تورونو لګولو او یا
محبوب الله شریف صاحب ستاسو ټلیفون شغ نه راځي بیا هڅه کوو ستاسو ته بیا ټلیفون وکړو ایاز وزیر صاحب همدغه پوښتنه له تاسو څخه ده بلکې په بل شکل کې دغه ده چې آیا د نریندر مودي دغسې د پاکستان په ضد باندې خبره نه کول یا اشارتن یا مخامخ یا بیا اشارتن ستاسو په خیال باندې دا به د اشرف غنی او د نریندر مودي ترمنځ یو انډرسټینډینګ یا یو تفاهم و چې داسې خبرې نه کول دي یعنی داسې حالاتو کې تاسو سفیرم پاتې شوي یاست په داسې حالاتو کې داسې خبره نه کول د دې نزاکتونه ممکنه ده څه کېدای شي
ګورئ زه خو دارنګ ورته ګورم چې نریندر مودي صاحب که وګورئ نو د یا په بل الفاظ کښې به دا ووایم چې د پاکستان ښه خبره هم په هغوی بده لګي خو دا وخت چې د احتیاط نه کار اخیستی دی نو ما ته داسې ښکاري چې هغه و اشرف غني صاحب ته پوره موقع ورکوي چې هغه خپلې کومې الې ځلې روانې کړي دي چې د پاکستان سره اړیکې پر مخې ښې بوزي چې په هغه کې د هند د خوا د سیاسي طرف نه څه خرنډونه جوړ نه شي حالانکه په زړه کښې به په رښتیا سره دوی دا غواړي چې په هغه کښې د خرنډونه جوړ شي خو په خوله به نه وایي چې سبا ورته ګوته نه شي نیوی او د اشرف غني صاحب د ورتګ نه مخکې که غلط نه شم عبدالله صاحب هم د دلي دوره کړې وه نو هغوی ته به یې څه ډاډګیرنه څه تسلي ورکړي وي چې که موږ د پاکستان سره ملګرتیا مضبوطوو هغه د تاسو په خلاف نه ده سیاسی تصویر افغانستان کے دنوں پلاسر وسطل دی نو آغا نا دوی مطمئن دی چې د افغانستان د پاکستان تعلقات د هند په خلاف نه دي لکه څنګه چې پاکستان اوس په دې تسلی دی چې د افغانستان او د هند تعلقات د پاکستان په خلاف نه دي نو زم چې ځکه لږ ډډه وهلې ده چې دنا مشکلات اوس افغاني صاحب ته جوړ نه
مننه ایاز وزیر صاحب محب الله شریف صاحب بیرته د کرشی په کرشه باندې راغی تاسو ته بیا هرکلی وایم محب الله شریف صاحب یو بل دغه دات سی یعنی اشرف غنی باندې پخپله په افغانستان کې ځننه د نیوکه کېدلې چې پاکستان سره اړیکې ډېرې زیاتې تودې سوې دي او ډېر نږدې سوې دي او هند ته شا کړې ده. د هند سفر دغه جزئیات تاسو خو نه ده چې د بیا پخلاینې عمل په ښه توګه یا په عملي توګه د افغانستان د هیلو سره سم پرمخ نه ځي، نو دغه یو قسم ناهیلي ده، مایوسي ده چې هند طرف ته مخه کا یا که دا له مخه پلان شوی و او دا به ضروري و؟
په دې کې چې دا باندې چې څنګه راپورته شول او حتی په هند کې د چارواکو هم د دې نظر څرګنداو چې افغان نور د هند اړیکو ته شا کړی دا او د دې په ایواز باندې د پاکستان اړیکو ته بیا ترجیح ورکړی دا اشرف غنی سیاست او د افغانستان د ولس په خوانی خو د دغه کې تکړه او میړنی بچی یعنی ښې او په ځای منډې ترډې تر اخره د هند چارواکو ته دا ثابته کړه چې د پاکستان سره د اشرف غنی کېدل په ځینو موضوعاتو باندې هوکړې ته رسېدل دا په دې معنا نه دي چې د هند اړیکې شا کړی شي کړی شي یا دغه ځنډېدلی سفر په دې په خاطر وه چې د هند سره اړیکې سړې شي. دا موضوع نه وه، زه فکر کوم چې ښاغلی اشرف غني د افغانستان د ولس په استازي باندې په دې توانېدلی دی چې د هند شاکي په دې قانع کې په دې متقاعد کړي چې په افغانستان کې کوم موقف چې موږ هغه د هند د پخوانیو اړیکو سره په تضاد کې نه دی او د پاکستان سره چې ځینې موضوعاتو باندې موږ هوکړې ته رسېږو هغه زموږ د ملک د امنیت او ولس د اوسني وضعیت غوښتنه ده. همدا عامل دی چې زه فکر کوم په عملي ډګر کې هغوی بالاخره به ورو ورو په پوره شکل باندې دې ته راوستلی شي چې د افغانو دریځ هغه شکل باندې چې تعبیر کې کېدا نه دی، بلکې د هند کې اړیکې غواړي، بلکې د سیمې د ټولو هېوادونو سره کې اړیکې غواړي. هېڅ کله د دې اړیکې د یو بل اړخ سره د ترینه په معنا نه، بلکې یو مسالماتاني ژوند په شکل دي چې د ټولو ترمنځ د متقابل احترام په فضا کې بالاخره ټول ستونزو کې یو ټول ولسونه هوسا ژوند ولري.
مننه محب الله شریف صاحب. دا تاسو ته به مراسم ایاز وزیر صاحب یو بل پښتنه پکې دا ده چې پاکستان ډیر ژمنې کړې وې، بلکې دا ژمنه یې کړې وه د پردې شاته چې د بیا پخلاینې عمل کې به طالبان دې ته مجبور کوي چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. خو افغان حکومت زخم ځینې غوښتنې کړې وې چې هغه افغان حکومت تقریبا پر ځای کې د بیا پخلاینې په عمل کې د پاکستان دغه ورو غبرګون چې کم دی، ردی عمل چې کم دی، دا په افغانستان کې لکه ډیر خلک یې ناهیله کړي دي. سوال دا دی، پوښتنه دا ده چې پاکستان آیا له زړه نه غواړي چې د بیا پخلاینې عمل پیل کړي او وخت ترلاسه کول غواړي، ځینې نور کارونه کول غواړي، که نه بل داسې وجه کېدلای شي؟
ګوره دواړه اړخونه ته خبره تلای شي. که دارنګه وګوري چې د دواړو په نیتونو کې فتور دی، یوه بل ته غله دي، یوه بل ته غلي دي، د موقع په انتظار دي. نو خو بیا په دې اوړي کې طالبان د پخوا تاریخ چې وګورو نو په افغانستان کې حملې پیل کوي، زور اخلي، بمباري کوي، خلک مړوي، په څه لحاظ خو روانې هم شوې. نو دا خیو اړخ ته یو کابل اړخ ته وګورئ نو پاکستان د دې جنگ نه ډېر سخت دردېدلی دی. اوس که څه فرق راغلی دی، د دې نارت وزیرستان کې اپریشن چې وکړو یا زربیاز چې په ټول پاکستان کې په داسې خفیه طور باندې وکړه چې د هغه سره دهشتګردي په ملک کې دننه ډېره کمه شوې ده د هغه وخت نه. نو د پاکستان خپل په ګټه کې ده که افغانستان سوځي نو پاکستان ورسره په اور لګېدلی دی. نو اوس که د دې وجه نه پاکستان ته امن راځي نو پاکستان به لیونی وي چې په افغانستان کې بد امني راولي. پاتې شوه. دا خبره چې طالبان به پاکستان دې ته مجبوروي چې تاسو افغانستان سره خبرې وکړئ د حکومت سره، زمن چې د پاکستان دومره زور پہ نه رسی لکه څومره چې د دنیا خیال دی. پاکستان خبرو ته طالبان غوږ ضرور نیسي، خو خپله فیصله نه کوي چې د هغې څه مثالونه موږ په دوحا، په دبئی، په جرمنی، په دې علاقو منطقو کې چې خبرې کېږي د هغې نه چې څه خبرې راوځي په هغې کې ولیدل. پاکستان هغوی ته لار ورکوي، پاکستان هغوی ته رسیسیلیټي ورکوي، پاکستان هغوی ته وایي، بلکې تر دې حد پورې شاید ویلي دي چې که تاسو خبرې نه کوئ د دې معاملاتو حل د خبرو اترو په لار نه راوباسئ، نو شاید په پاکستان کې تاسو پاتې کېدل به هم مشکل شي. نو زم چې دا ډېر غټ بیان دی، دا ډېر غټ پیشرف دی، د دې نه د دې موقع نه فائده اخیستل په کار دي. خو تعدیب ځکه نه کوو چې ما څنګه درته ووایي د ډېر وخت مصیبت دی، په دوې ورځو کې نه سمېږي. نو که په هغه طرف دا کوششونه روان وي، هغې ته به شاباشی ورکو، ټیکه به ورکو چې نور هم تیز شي.
سمه ده ایاز وزیر صاحب مننه. محبوب الله شریف صاحب، یو بله پوښتنه، ځکه چې یوه دقیقه چې کوم غږ ما د اشرف غنی غه تاسو ته واورولې د پرون د دې خبرې غونډې، هغه کې یعنی که وکتل سي دا سي دا لکه د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي چې کوم دریزو هغه په یو نورو لفظونو کې په ډیر نرم لفظونو کې پوښل سوی دی. نو آیا اشرف غنی چې کومه پالیسي یا کومه تګلاره له حامد کرزي څخه بدله کړې وه، اوس بیرته هغه ته راګرځي که څنګه؟ محبوب الله صاحب تاسو زموږ غږ درځي. ما خپل تاسو ټلیفون کې څه مسله ده ایاز وزیر صاحب؟ هم دغه پوښتنه که زه له تاسو وکړم، ځکه چې تاسو خو هغه وست نه واست، خو چې کومې خبرې اشرف غنی وکړې هغه کې همدا وایي چې د شو بد طالب فرق نه دی کول پکار، او بل دا دی چې نړیوال او سیمه ییز چې کوم هیوادونه دي هغه پکار دی چې هیڅ فرق ونه کړي په بد او ښه طالب کې. د داسې خبرې دی چې پاکستان کې دوی په خوشحاله وو چې اشرف غنی د حامد کرزي تګلارې ته بدله کړې ده. داسې خو نه ده چې دی بیرته هم هغه محرومۍ او مایوسۍ ته ځي او هغه زړه پالیسي په یو بل شکل کې خپلوي؟
نه، زه خو داسې نه ګڼم، ځکه چې که وګورې نو اشرف غنی صاحب چې کله قدرت په لاس واخیست، نو د اول پیل د ګاونډي هیوادونو سره وکړه، چین ته لاړه، پاکستان ته راغی، ایران ته لاړه، چې ګاونډو سره خپل تعلقات تر څه حده پورې، خاص کر پاکستان ور واخلو، د هغه سره منفي تعلقات ډېر ښه مثبت تعلقات ته راوستل. نو دویم، دوی مخکې هم یو وار ما اورېدلي وه، افغاني صاحب هغه ویلي وو چې اول به خپل ګاونډي هیوادونو ته اهمیت ورکوو، بیا به خپل ریجن ته اهمیت ورکوو، بیا به د دنیا ټولو قواوې راغونډوو. نو خپل امیجیټ نیبر سره خې وکړه، اوس د ګاونډیانو سره کوي، نیبر سره یا ریجن سره، نو په هغه کې زه هېڅ داسې ډفرنس نه وینم چې د هغه مقصد د امن د راوستو نه بیل وي. نو هغه به انډیا هم په کانفیډنس کې اخلي، نور ملکونه به هم په کانفیډنس کې اخلي، خو باید چې وایم خلي او دا ملکونه هغوی هلو ځلو ته سپورټ هم ورکړي، ځکه د هر ملک څه نه څه انټرسټ یا څه نه څه انفلوئنس په بل هیواد کې وي. د هندوستان هم ملګري دي، د هندوستان هم خلک شته، د بل چا هم خلک شته. نو موږ خو آلریډي روان یو، پاکستان، ایران، چاینا، دوی خو ویلي دي چې موږ د دې لارې حل راوباسو، کوشش کوو، نو چې هندوستان هم پکې مرکرۍ شي. زه خصه خبره ګڼم، په دې کې بده څه خبره ده. او که د پاکستان په خلاف خبره کوي، یا د ایران په خلاف، یا د افغانستان په خلاف، نو بیا پته خبره ده. خو که ټول وایي چې امن دې راشي، دهشتګردي دې نه وي، نو بیا لیبرز خورا غونډ شوی دی نو ریجن درا غونډ شي پکې صحیح خبره ده.
خو از وزیر سی بیو بل شی سی ډیر مهم دی، یعنی دا سی ممکنه ده چې افغانستان دوی د سفارت للار یعنی سفارتي هلو زلو للار ځخه یو نوی انیشیټیو یا ابتکار وکړي، او هغه په دې معنی چې که دغه کوم ملکونه چې په افغانستان کې په یو شکل کې شکیل دي یا ډیر مهم رول لوبولای شي، یعنی سعودي عربستان، ایران، پاکستان، روس، چین او امریکا او سره یورپی یونین په استازیتوب، د دغو مشران یو غونډه یو ځای یو ګډه په یو داسې شکل کې جوړ کی چې په یو حتمی فیصلې ته ورسېږي چې مسله چیرې ده. دا خو دوی په برخو برخو ویشلې دي، یعنی یو د هند لومړی وزیر اشرف غنی سره وویني، بیا د پاکستان غوړسي، دا یوازې یوازې ملاقاتونه کوي، داسې په ګډه یو نوی ابتکار که څوک غواړي په سفارتي شکل کې کېدلای شي چې دغه ټول په یو کوټه کې راغونډ شي او یو نتیجې ته ورسېږي چې نه بس دغه نور مسله حل ده او دغه دا مسلې دي او دا به حل کوو. یو نوی یعنی کریټیویټي په دغه کې راتللای شي په ډیپلوماټیک کیا زماره
ته بالکل کده شي. خدا غیر پربا ال زل اول شروعات وی د کابل نکیږي، بیا اسلام آباد، تهران، بیجینګ، دلی، دا ټول هوادونه چې تا نمونه واخصل بیا بدار او ټولیږي. خو اول بنیاد یا اولنۍ د کور بنیادی خښت چې دا هغه افغانستان او پاکستان ده، چې دا خښته سمه کښې شوه شي نو دا نور بیا پرې راغونډېدی شي، د نورو غونډه کېدی شي. که نه وي داسې که واخلې نو دوی خو ریجنل ډېر فورمز دي، لکه شنګای کانفرنس تی، سار کانفرنس تی، په هغه کې تقریبا د سعودي نه علاوه دا نور ډېر هېوادونه شته. خو په هغه کې د هغه ځای نه نه شي راخستی، د بره نه شی پرې امپوز کوي نو نه کېږي. د افغانستان نه بېره اوچتوي، بیا به گاونډیانو سره کوي، بیا به د نور هیواد سره کوي. نو په هغه کې د چا دو رایې نشته، په هغه کې ډیفرنس سره نه لرو. خو اول بنیادي خبره چې د پاکستان او د افغانستان دا اعتماد چې اوس راغلی دی چې دا مضبوط شي، دا پوخ شي، که په دې کې مو اوس دراړونه راوستل، په دې کې مو اوس کوششونه وکړل چې دا سره خراب کړي، نو بیا ته هر څه کوشش کوه دا معاملات نه سمېږي. چا به یا چا خبره د پاکستان د افغانستان د دې دواړو هېوادونو نه دا د دې تالې د دواړو چا به په دې تالې لګي. خو که دوی سره یوځای شي، دوی سوچ یوځای شي چې یو وار دوی یوځای شول، دا نور هېوادونه بله لار نه لري چې دې سره به موافق کېږي.
خاصې تاسو وزیر صاحب ډېره زیاته تجربه لري په سفارتکاری کې، هم لري د وطن سړی هم یاست، د خاورې یاست، او افغانستان پاکستان باندې هم ښه پوهېږي، پولیسي کچه، سیاسي، تاریخ، په هر څه باندې، او بیا یو سفیر هم پاتې شوی یا په دې نزاکتونو به هم پوهېږي. په دې ټولو کې تاسو ته په سفارتي حواله باندې کومه داسې کمزورتیا ښکاري چې په هغه کې یو ډیپلوماټیک کوشش کېدلای شي چې تاسو وایي څه په دې ځای کې کمی ده، نیمګړتیا ده، که دا پوره شي نو ممکنه ده دا خبره لږ نور پر مخ ولاړه شي؟
زمن چې په دې کې د باندې کمزوریانې خو څه شته، خو به پرېږدو. دا کمزورۍ په افغانستان کې دننه دي او په پاکستان کې دننه دي. چې دا کمزورۍ افغانستان خپل د منځه وباسي او پاکستان خپل د منځه وباسي، چې څه اوس کوشش روان دی چې دا دواړه په یو پیج یا په یوه سړک روانې په تیزي سره. خو په هغه کې ما خو درته ارزو کړو، په دواړو هېوادونو کې داسې خلک، داسې پریشر ګروپ، داسې قوتونه شته چې هغه دا نه غواړي چې دا د سمه شي. د هغوی په خیر نه په بخیري کې ډېره ګټه ده. نو د هغوی نه د دې شي ساتل په دې کې دي چې دا هلې ځلې پازیټیو روانې دي، دا یو څه موده وچلېږي. دا طالب یا د ملیټنټ مخنیوی لکه څنګه پاکستان کې وشي، دارنګ په افغانستان کې هم کوششونه وشي په مدد د هر چا چې د هغوی لار ونیول شي. پاکستان د خبرو اترو په لار د هغوی لار نیولی شي، د مدد تور پہ لگی چې ورسره کوي هغه پاکستان وایي چې نه ورسره کوو، موږ نه منو دا معاملې مخکې څه شوي دي هغه رنګ نه کوو. نو اوس باید چې د پازیټیو سټیپس ته تقویت ملاو شي د خپل اندرونی فشار نه وساتو.
ډیره مننه ایاز وزیر صاحب تاسو د مشال تور رڼا لاندې بحث کې برخه واخیستله. محب الله شریف صاحب را سره وو. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه د ټلیفون کرښه ډیره کمزورې وه نو پوره خبرې ورسره ونه شوې. بهرحال تاسو دواړو قدرمنو میلمنو ډیره مننه کوم. تاسو ته ښه وخت او ښه ورځ غواړم. د خدای په امان. او هم له دې سره د ډیره مننه. او هم له دې سره د مشال تور رڼا لاندې بحث پای ته رسیږي. عبدالی کاکړ ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان. Thank you.